السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام مایکروفون ستاسو په ګډه ورو خو تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته. جاپان یو وار بیا له افغانستان سره بشری مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیونو ډالرو بشری مرسته ژمنه کړې ده او په دې پیسو به شاوخوا 6000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشری کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی چې د جاپان له لوري ورکړل شوی دا 4.4 میلیون ډالر به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدمتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خبرداری ورکړی چې پراخ محدودیتونه او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوري کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیایي نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی دی، ټاکل شوی د ښځو او نجونو د روغتیایي حق په اړه نن نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 18مې غونډې ته وړاندې کړي. بنت وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړو، بې وزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوری پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیایي خدمتونو لاسرسی په بېساري ډول خراب کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د بل پړاو له پیل وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالان ورته وویل چې د ایران لخوا د خپل توغندي پروګرام په اړه د خبرو نه کول لوی خنډ دی. مارکو روبیو پرون وویل چې د پنجشنبې ورځې خبرې به تر ډیره د ایران پر اتمي پروګرام متمرکز وي. هغه د ایران بالاستیک توغندي د امریکا لپاره جدي ګواښ وبلل او خبرداری ورکړ چې تهران د داسې توغندیو د جوړولو کار پیل کړی دی چې په پای کې به د امریکا خاورې ته ورسیږي. دا هغه موضوع ده چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر هم د روانې اونۍ په ترڅ کې کانګرس ته په خپله وینا کې ورته اشاره کړې وه. او سعودي عربستان په پام کې لري چې که پر ایران د امریکا د برید له کبله د تیلو په عرضه کې خنډ یا کمی رامنځته شي نو د تیلو صادرات به زیات کړي. دا خبره رویټرز خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد خبری آژانس همداراز ادعا کړی چې اوپک پلس به چې د اوپک غړي هیوادونو او روسیا به کې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې یو سلو و دیر زره بیلره تیلو تولیدات زیاد کری. داو دیده محل مهم خبرونه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر داده شه ملگری ملتونه زماف و نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام ته مو از فرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو. ملګری ملتونه وایي د ښځو په اړه د طالبانو وروستی فرمان په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په یو بیان کې ویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د 13 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محاکمو ته واستول شو د قانون پر وړاندې د نارینهو او ښځو ترمنځ مساوات له منځه وړي. نموړی ادارې له طالبانو غوښتي چې د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. بل پلاو تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونو د ښځو په روغتیایي وضعیت جدي اغیز کړی. ریچارډ بینر د خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کپ یهود شپږمه پارلیف ویب پاڼې باندې خپور شوی او پنجشنبه د هوتومو بعد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یوویشتمه په بخنې سره په یو شپېتمه غونډه کې وړاندېشي کړې دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بنټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور لاله وړاندې د څو لسیزو جګړو بیوسلی او کمو پنګاونو لامل کمزوره شوی و، خو پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونه او په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسانې له بنسټیزو ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د غوښتنې همدارنګه د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوی راپور چې نن خپور شوی دی او سبا به د بشري حقونو شورا ته وړاندې شي د ښځو په وضعیت خبرې اترې همدارنګه دغه محدودیتونو اغیز یو نړۍ په دې برخه کې د کوم اقدامات چې کوي ناستې چې جوړې اغیز کوي که نه کوي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور او له زده کړو راګرځول شوې محصله سریا خان دي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلې. که دواړه مېلمانه راسره وصل وي نمړی به له سریا جانې سره پیل وکړو. سریا جانې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلې. لکه څنګه چې تاسو واورېدل نن د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې غوښتنه کړې ده دا کم اصولنامه جزایي اصولنامه د محاکمو لپاره چې طالبانو د جنوري په میاشت کې تصویب او توشیح کړ اوس پلي کېږي، دغې وضعیت ته په کتو باندې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شوی، په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو لاسرسی محدود شوی دی. روغتیایي کلینیکونو ته همدارنګه طالبانو په افغانستان کې دغه د رواني او روحي ملاتړ خدمتونو مرکزونه بیخي تړلي دي. تاسو ته وایي ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ د ښځو او نجونو ژوند څنګه روان ده ستاسې په ګډون؟
سلامونه نیکې هیلې خیر ده جانې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او درنې مېلمنو ته. فایده جانې که چېرته په عمومي ډول زه وغږېږم، که څه هم موږ په ښار کې اوسېږو، دا دونه د صحي بخش کې یا هم د ډاکترانو مشکلات یا هم د روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی پیدا کول په ښار کې لږ ذره مشکلات دي نسبت کلیو ته کم دی. نو زه که چېرته په عموماً کې وغږېږم، نو د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، د کومې ورځې نه چې دوی دا محدودیتونه زیات کړي دي، پوهنتونونه بند کړه، د ملي شورا یا هم محصلین یې ونه پرې نه ښوده چې هغوی اکزیټ اکزام ورکړی وی یا هم هغوی د تخصص لپاره آمادګي نیولی وی، نو قابله ګان بیا وروسته پرې بند کړلی. نرسانې چې شوي یا نه وي د هغوی د زده کړې چې په څوم سمستر کې دا ټولې پرې بندې کړلی. نو ورو 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 چې دا واقعا په افغاني ټولنه کې چې زه ګورم او موږ ټولې ګورو، دا واقعا خبره ده چې د صحي بخش کې چې دا ستونزې ډېرې پخوانه مو وي اوس بېحد زیات شوې ده. چون ډاکتران کم شوي دي، زیاتره ډاکتران دولتي چې ډاکتران وي هغوی معاشاتو کې کموالی راوړي، زیاتره پرېښوده خپل وظیفې پرېښوده، زیاتره نرسانې وي چې د هغوی وظیفې چې د پمدي دولتي شفاخانو کې وي، په کلینیکونو کې وو، په لرې پرتې سیمې کې وي، د هغوی معاشات دونه کم شو چې د هغوی خپل مصارف نه پوره کېده. نو دوی مجبور شو چې دا وظیفه پرېږدي او پرېږده. نو انجوګانې چې دوی خپل صحي کلینیکونه درلوده، د هغوی مصارف به دوی ورکوله، ډاکترانې بتلې، یا هم د ایم ایچ ټي ګروپونه یا هم ګرځنده کلینیکونه چې دوی وو، په دوی باندې دونه محدودیتونه زیات شو. درست تر بلې د دوی خلق دونه تنګ شو چې اوس انجوګانې هم دوی ته زړه نه ښه کوي چې خپل ګرځنده کلینیکونه وګرځي. پخوا ډېر زیات وو، په هره ساحه کې به شپږ شپاگ و اتا تر لسو کلینکونو با انجوگان لخوانه باوی یو دولتی باوان نور بازی طول دی انجوگان لخوانه و دکترانی نرسانی قبلگانی در طول دمدی دخوانه و خو اوس کچه تا منگو گورو پو دغا سنهو که دولتی ملکستان دیر کم دی ور سارا شکوی چه تا گوری چون پتول شپاخانه که یا پتول کسی که مدری کسان یا سالور کسان و تا دولتی و گوری خو انجوگان غواری چه خدمتون او که یا هم خدمت وڑندی که یا هم خ